اوردونکو د مشالې د نن ورځې د نه ساته خبرونو په روستۍ خبري غړي کې د خپل قربا اسر الله مومن سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ وستئ. وخت ورځې 15 بجې شوی. نن د اتوار ورځ د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 15مه نیټه ده. په دې غړي کې پتاسته خبرونه دراورو له هغه وروستو ریپورتونه همدارز کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم وی او نړیوال ریپورتونه هم لرو. پولمړې ورزو مجید بابر ته چې تاسو سره ست تازه خبرونه وړاندې کی.
ستړي مشي لومبه د مشال خبرونو سرټکی. پاکستان وایي یو ځل بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د امن خبرو پیلولو ته تیار دی. افغان چارواکي وایي د غورماچ ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو لپاره عملیات لا هم روان دي. او ترکی وایي دوی به کوردي ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د شام شمال تر خپل کنټرول لاندې راولي. او ستمشال خبرونو تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو او امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي وزیر اعظم نواز شریف په واشنگتن کې له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د سولې په عمل خبرې کړې دي. هغه وایي دوی امریکا ته وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې عمل بیا پیلولو ته تیار دي.
اصل خو افغانستان له ګور خو دواړو طرف په دې خبره باندې اتفاق وشو چې جنگ سره دا خبره نه حل کیږي. قانون باندې روان دي نو که څه گفتگو شو په هغه باندې سیاسي حل راوځي نو هغه بهتره. نو که افغانستان ګورمنټ غواړي نو موږ فسیلیټیټ کو دواړو.
سرتاج جدید دا خبره تیر ورځ په امریکا کې د ډیو ریډیو سره د یوې مرکې په وخت کړي. سرتاج جدید زیاته کړه امریکا ته د وزیر اعظم نواز شریف دوره کامیاب وو. وزیر اعظم هلته له امریکایي چارواکو سره د ایټمي پروګرام، حقانی شبکې، په سیمه ییزو امنیتي حالاتو او دغسې په نورو چارو خبرې کړې دي. په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو ترسره کېدو 15 میاشتې پوره کېدونکي دي، خو کونسلران او چیرمینان وایي چې نه خو ورته تروسه څه قسمه فنډ ورکړل شوی دی او نه یې دفترونه معلوم دي. د نوخار د سپین کاڼي ویلج کونسل چیرمین حیات شیر د خپلو مسلو په اړه وایي
سیکرټري نشته او نائب قاصد هم نشته، ویلج کونسل ته موږ ته نشته یا او بل دا چې فنډ متعلق خو هیڅ شی نشته. لکه دلته کې موږ تروسه پورې ټرانسفارمر ډیزاین نه سمو، ګلۍ کې داسې ټیپ مې پیې ډیزاین نه سمو.
خو بلخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله سور د مخکې مشال ایډیو ته ویلي وو چې د فنډونو ورکول یې پیل کړي دي. افغان چارواکي وایي چې یوازنی هدف یې په هیواد کې سوله او ثبات پر دی کول دي او له هغو کسانو سره به سوله کوي چې د حکومت شرطونه ومني. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي پرون له مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل له طالبانو سره به مذاکرات کوي خو که جګړه یې پرې نه خوده نو پر ضد به یې عملیات هم فراخوي.
هغه افغانان چې زموږ شرایط ومني او د افغانستان د خلکو تر لسو کلونو زیاتو لاسته راوړنو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د بهرنیو د ګټ په خاطر جګړه ونه کړي، موږ چمتو یو چې ورسره د سولې خبرې مطرح کړو.
سید ظفر هاشمی دا خبرې پرون د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د هغو سرګندونو وروسته وکړې چې پکې نواز شریف ویلي وو پاکستان نشي کولای په یو وخت کې طالبان ووجني او هم یې د مذاکراتو میست کې نه وي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو دوه ورځو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ملي اردو نولس سرتیري وژل شوي دي. له دفاع د وزارت نه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دغه سرتیري د سړک غاړې په ماینونو او د وسلوالو مخالفینو سره مخامخ جګړو کې وژل شوي دي. په اعلامیه کې همدارنګه په تیرو دوه ورځو کې په ننګرهار، کابل، غزنی، هرات، فراه، بادغیس، کندوز، بدخشان، فاریاب، جوزجان او هلمند ولایتونو کې د عملیاتو د ترسره کولو خبر هم ورکړل شوی دی. اعلامیه زیاتوي چې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د ترسره شوو عملیاتو پر مهال د عمر په نوم د وسلوالو د یو قمندان په ګډون 190 وسلوال مخالفین وژل شوي او 80 نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر دا مهال په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. افغان چارواکي وایي د غورماچ ولسوالۍ د مرکز د بیرتن لپاره په روانو عملیاتو کې د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړي او د خالد ورې په جګړه کې یې 12 وسلوال طالبان وجلي. د امنیتي ځواکونو یو ویان جګړن محمد رضا ردایی پرون مشال لیډیو ته وویل چې له وسلوالو وی یو اندازه وسلې هم نیولې دي. ناټو پرون وویل دوی په کندوز کې د بیپلو ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ په اړه له هم سړونو ته دوام ورکوي او د دې سړونو لپاره درې امریکایي پوځي جنرالان چې د قومندې له دایرې بهر دي ټاکلې دي. ناټو په یو بیان کې ویلي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل، امریکایي جنرال ویلیام هاکمن له دوه نورو جنرالانو سره ټاکلې سو هغه سړي روانې وساتي چې جنرال ریچرډ کیم پیل کړی دي. د ناتو له دفتر په خبره شوی خبر پانه کې د جنرال کیمبل له خولې ویل شوی باید شفاف او رښتینی ووسو او د خپل هر تیر وطن په اړه حساب ورکړو. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د بعد کوردی ډلو ته اجازه ورنکړي چې د شام شمال تر خپل کنټرول لاندې راولي. اردوغان دا څرګندونې د ترکی په جنوب ختیځ کې پرون په یو وینا کې وکړې. نوموړي د کوردانو لخوا په جوړ کړل شوی یو خپلواک سیاسي تشکیل د تل ابیب ښار بدلول وغنده. اردوغان وویل دوی غواړي د شام شمال په مکمله توګه تر کنټرول لاندې راولي، خو ترکی به د هیڅ ډول شرایطو لاندې د دې کار اجازه ورنکړي. طلبیت د جون په میاشت کې د کوردانو د ساتنې پیپلز پروټیکشن یونټ په نوم یو کوردی ډلې د اسلامي دولت له وسله والو ونیوه. ترکی له دې ډلې چې د کوردستان له کارګر ګوند سره اړیکې لري په ویاړه کې دی. او وروسته خبردا چې ایرانی رسنۍ وایي د دې هیواد د انقلاب ساتونکو ګارډ سپاهي پاسداران انقلاب دوه نور غړي په شام کې وژل شوي دي. د فارس خبری اجانس راپور ورکړی چې مصطفی صدرزاده او میلاد مصطفی د شام په شمالي ښار حلب کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره د جمعې او خالی په ورځو په جګړه کې وژل شوي دي. د ایران انقلاب ساتونکو ګارډ سپاهي پاسداران انقلاب په شام کې د دې دوه ایرانیانو د مرګ خبر پرون تایید کړ. ویل کېږي په وژل شو کې یو تن د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد پخوانی ساتونکو وو. په دې ورستو کې په شام کې د ایرانیانو ته زیات نقصانونه رسیدلي دي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مول مشال ډي وردل شي مجید بابا وړاندې کول. په دې غړي کې باورې پاکستانی چارواکي ادا کوي چې امریکا ته پاکستانی وزیر اعظم سفر ډېر ګټور وو.
کامیابی دعوی چې نیوکلیر والا سره پانی نیٹورک والا سره او لشکر طیبہ والا سره دا دی خدشات تو موږ خدشات د ہندوستان باره کې اوچتا سو وی تر هتیار ورکړای امبیلنس زیاتوی.
په پاکستان وزیر اعظم ویلی دی دوی نشي کولای چې په یو وخت افغان طالبان وژني او هم یې د خبرو میز ته کې نبی. خو یو افغان کارپوایي
هیڅکله د افغانستان دولت دوی نه دی غوښتي چې هغه مخالفین چې په پاکستان کې دی هغوی دی ووجد شي. امیش دو خبری شوی دی، یا مذاکرات تا و آسوی او یا دوی رخصت که در خپل خاور نه.
در خبر پختونخوا مذهبی سیاسی گودونو هم لپختون میشت و سیم و در اقتصادی کوریدور در اولو مخالفت کرده چه در پختونخوا ولسی تحریک مشر دی استایه نکرده.
پارٹی کے دی حمایت کی دا مغل دیر اخیط اکیط رکھتی دا دیر اپکتاور خبره دا او پکار رجلہ جاری ہوتا.
او د خبر پختونخوا د بلدیتي حکومت غړي وایي چې لا هم حکومت ورته فندونه او دفترونه نه دی ورکړي.
ګیله ځکه لرو چې دا زموږ شپږ میاشتې شوې دي چې الیکشن شوی دی، بلدیاتي انتخابات شوي دي او د اوسه پورې حکومت یې سم نه دی کړی.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. لمه شالې رسره اوسې.
اوس هم د خبرونې لومړی رپورټ. اوردونکو پاکستان وایي د وزیر اعظم نواز شریف په د امریکا دوره کامیاب وو او هلته یې د امریکایي چارواکو په وړاندې خپلې ټولې خبرې په ښه ډول ایښودې دي. پاکستان چارواکي وایي وزیر اعظم ژمنه کړې چې په هیواد دننه به د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان عملیات ترسره کړي. دغې دورې ته پاکستان کې کارپوهان په کوم نظر ګوري او آیا حکومت به امریکا سره کړي خپل ټول لوزونه پوره کړي او که څنګه؟ پړی تفصیل له اسلام آباد د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان خارجه دفتر تر مخه وزیر اعظم نواز شریف د امریکای سلورزنی دورې سرته رسیدو وروسته وطن ترستون شوې دي. خارجه دفتر او د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز وایي د وزیر اعظم دوره ډیره کامیاب وه او دغه دوران یې د هندوستان د مداخلت په ګډون خپل ټولې خبرې امریکایي چارواکو سره شریک کړې. خپل سلورزنی دوره کې وزیر اعظم نواز شریف د امریکایي صدر، نائب صدر او د خارجه وزیر په ګډون ځینې مشرانو سره ولیدل او د دواړو خیزه تعلقاتو سربیره ورسره د منطقې په صورتحال، د ترهګرۍ خلاف روان جنگ، اقتصاد او توانایي په شمول په مختلفو چارو خبرې وکړې. امریکایي صدر سره ملاقات کې وزیر اعظم د لشکری طیبه او حقانی ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو په ضد د یو شان کاروای اعظم هم سرګن کړي وو. خو آیا دا ممکن ده چې حکومت به په خپلو دغه خبرو عمل وکړي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د خارجه چارو کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمه ییزو لوستو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوس وکړو. نو دوی چې کپوز غواړي نو داسې ممکن ده او ښکاري چې پوز د ټولو وسلوالو په ضد یو شان کاروایی شروع کړې ده. دی وایي
ضربې عضب اپریشن چې دی د هغې اونرشپ فوج سره دی او هغه بالکل چې د هغې ستاینه کېږي نو هغه په هغې باره کې بیا اونرشپ د هغې سیوا کېږي. اوس حکومت هم دا غواړي چې دا اپریشن دې جاری وي او فوج هم دا غواړي. نو په دې معاملې کې خو ماته داسې ښکاري لږ څه تکلیفات به پکې وي، ځینې ځای به کم وي، ځینې به زیات وي، خو اصولي طور باندې ښکاري چې فوج غواړي چې ضرب از جاری وساتي او دهشتګردو خلاف جنگ چې دی هغه وکړی شي.
د یادونې ده چې وزیر اعظم نواز شریف د روانې میاشتې شلمې نه تر درویشتمې نیټې پورې د امریکایي صدر براک اوباما په بلنه د امریکا څلور ورځنۍ دوره کړې وه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کول کڅنګ چې تاسو ریپورت کې وردل چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په امریکا ته خپل څلور ورځنۍ دوره سر ته رسولې. له نوموړي سره په دې سفر کې مل د امنیتي او خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي د امریکایي چارواکو سره یې هر اړخیز او مثبت خبرې اترې شوې دي. د نوموړي سره په واشنگټن کې د ډیو ریډیو همکار افتخار حسین مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلې چې د نواز شریف دغه سفر څه لاسته راوړنې لري. نو سرتاج عزیز وایي
ډېره کامیاب دوره وه. پولیس دی کې ټول نه غټه خبره دا وه چې د دوه کالو کې زموږ او د امریکې تعلقات چې بهتر شوي دي، هغې کې مزید وسط اولو، هغې کې مخکې اوچت نور اوچت کو، نو هغې کې ضروري خبره دا وه چې د هغې چې کوم خدشات دي یا د هغې چې کوم څه ډاوټس دي هغې ته نو هغه موږ ایڈریس کو، زموږ چې کوم دي هغه ایڈریس کو. نو دا په دې کې کامیابی دا وه چې نیوکلیر والا سره، افغانی نیٹورک والا سره او لشکر طیبہ والا سره دا دې خدشات وو. زموږ خدشات د هندوستان باره کې وو چې تاسو هغې ته هتیار ورکوئ، امبیلنس زیاتوئ او هغې ہوسٹیلیٹی کوي، اسی فائر وایلیشن روان دی، خبرې هم نه کوي. تاسو جائنٹ سٹیٹمنٹ کې وګورئ چې هغوی دا درې وړه خبرې زموږ منظور کړي چې ڈائلاگ پکار دی، سیز فائر وایلیشن مانیٹرنگ پکار دی او مجموعی طور پر دا دې لحاظ سره بیا تعلقات کے جو خاص پیغام دار ہے اس میں ملٹی ڈائمینشنل ملٹی فیسیٹڈ ڈیوریبل تعلقات داخل یادوش ہو. دیکھ بیا بل خبر دا چې اس پورے صرف سیکورٹی خبریں کہہ دے اس ٹریڈ اور انویسٹمنٹ پر درم افغانستان حوالہ سر زموں گا کنورجنس آف ویوز دے چل سکے، ڈائلاگ پکار دے، پیس پروسیس پکار دے اور بیٹر بارڈر مینجمنٹ پکار دے.
تا سنا کرے چھے پاکستان پر دے کے ڈیر کمیٹ کر دے چھے آگر کم
کمیٹ سے دے آگر زموں گا پر تا جہاد دے آگر کدا سے خبر نہیں چھے مگا نہ گوارو مگا گوارو چل سکے امن راشی مگا گوارو چھے ڈائلاگ ہوشی مگا گوارو چھے بارڈر بہتر شی
دے کے دا سے پاکستان دا امن دا سالیبان سر خبرو پا حق لبان دے دی سب اختل
دی دا اختل نا فیصلہ خو افغانستان له کړل خو دواړو طرف په دې خبره باندې اتفاق وشو چې جنگ سره دا خبره نه حل کیږي. کلونه باندې به روان وي، نو که څه گفتگو وشي او په هغې باندې سیاسي حل راوځي نو هغه بهتر وي. نو که افغانستان گورنمنٹ غواړي نو موږ فیسیلیټیټ کړو دواړه، نو بس په دې باندې وشو چې افغان اونډ افغان ڈریون ڈائلاگ.
اخیرنه پښتنه تاسو نه غړای چې زکه ډیر تنقید کوونکي خلک وایي چې دا بدن او شریف لپاره ګرانی چې دا هر څه عملی کی پریکټیکلی دا امپلیمنٹ کی زکه ډیر خبرې د پاوز د سکیورټی په خلکو په لاس کې وي او هغه
دا وخت سکیورټی له موږ اختلافات نشته، بلې چې موږ چې موجوده صورتحال دغه داسې دی چې اوس لکه دهشتګردي باندې چې موږ کاروای کړې ده کې سیاسي قوتونه هم شامل وو، فوج هم شامل وو. دې کې دا نه وو چې موږ کړې دي هغې نه دي کړې. دغه شان تر اوسه پورې چې افغانستان باندې څه کاروای شوی کې دواړه یو ځای شریک، نو اوس دا وخت دا خبره نشته چې موږ داسې وعده وکړې چې هغه پوره کولی نه شو. انشاءالله به
اردوونکو تاسو په واشنگټن کې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز خبرې اورېدلې چې د ډیور ډیو خبریال افتخار حسین ورسره کړې وي. هم دې موضوع کې پاتې کیږو. افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره به خبرې کوي خو پر ضد به یې پوځي کارویانې اهم دوام لري. افغان چارواکو دا خبره تر هغې وروسته کړې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکې د سفر پر مهال ویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې او د هغوی پر ضد عملیات په یو مهال نشي کېدلی. په اړه نور تفصیل له کابل د اجمل تورمان په دې رپورټ کې وو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د دوی وزنې هدف په هیواد کې د نن او بهر د وی پایختی او بایزت سولې راوستل دي او د دې لپاره تل د سولې دروازې پرانیستې دي. د جمهوری ریاست د وایم مرستیال سید ظفر هاشمی وایي دوی له هغو کسانو سره سوله کوي چې شرایط یې ومني او د افغانانو په وړاندې پیل کړې جګړه پای ته ورسوي. ښاغلی هاشمی د شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ویلی دي نشي کولای په یو وخت کې هم طالبان ووژني او هم یې د مذاکراتو میز ته کینوي وویل.
او افغانهایی که بخواهن شرایط ما را بپذیرن،
هغه افغانان چې زموږ شرایط ومني او د افغانستان د خلکو تر لسو کلونو زیاتو لاسته راوړنو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د بهرنیو د ګټ په خاطر جګړه ونه کړي، موږ چمتو یو چې ورسره د سولې خبرې مطرح کړو. خو هغه ډلې چې له افغانستانه بهر د افغانستان د خلکو په وړاندې د جګړې اعلان کوي او په ترور او وحشت سره غواړي زموږ خلک وویروي، موږ په وړاندې پوځي اقدام کوو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دغه څرګندونې امریکا ته په خپل وروستي سفر کې کړی دي. نواز شریف دا هم ویلي چې افغان ولسمشر ته ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د زمینی برابرولو ته حاضر دی. که څه هم د صدر اعظم نواز شریف له خبرو د چارو کتونکي دا جاج اخلي چې د سولې د خبرو تر څنګ باید د طالبانو په وړاندې جګړه پای ته ورسیږي، خو د نواز شریف دغه نظر د افغان حکومت له نظر سره توپیر لري. د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله په خپل روسي خبري کانفرنس کې وویل چې د سولې په ټینګښت کې دا ځل له ځواک کار اخلي. په ورته وخت کې د چارو کارپوه حاجي سید داود په دې نظر دی چې په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستۍ خبرې له واقعیت لري دي او وایي چې نواز شریف غواړي په خپلو دې خبرو سره امریکا او نړیوالو ته یو غولونکی تصویر ورکړي.
زه فکر کوم چې دا مطلقه او غولونکی خبره ده. هیڅکله د افغانستان دولت دوی نه دی غوښتي چې هغه مخالفین چې په پاکستان کې دي هغوی دې ووژل شي. منته امیش دو خبری شوی دی، یای مذاکرات تا او اسوی او یا دوی رخصت کی د خپل خاورنه او تاسو د خاورنه کوم بریدونه چې په افغانستان کې کیږي هغه د نړیوالو اړیکو خلاف یو کار.
کارپوهان دغه شان وایي چې دا ځل که پاکستان غواړي د افغان دولت مخالفین د مذاکرې میز ته کینوي او د سولې د خبرو مزګرتوب وکړي، نو په کار ده چې په دې برخه کې د صداقت یو تضمین ورکړي.
د اجمل تورمان ریپورت موریدو اوریدونکو کابل کې پاتې کیږو. افغان چارواکي وایي د پاکستانی طالبانو لخوا افغان طالبانو سره د اتحاد او یووالي اعلان څه نوې خبره نه ده. چارواکي زیاتوي چې له پخوا راهیسې د پاکستانی او افغان طالبانو ترمنځ اړیکې ښې پخې وي او یو بل سره یې همکاري کړې ده. د چارواکو په خبره دوی ځکه پر پاکستان غږ کړی چې ترهګر د هیچا دوستان نه دي او په کار ده چې پر ضد یې بیلڅ توپیره مبارزه وشي. پړې د ناجیا سپیدار رپورټ ورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان او پاکستانی طالبان له یوې سرچینې تمویلېږي، یو هدف پر مخ بیایي او یو ځای کېدل به یې پر جګړې کوم اغیز ونه کړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین په بیلابیلو نومونو او ډلو فعالیت کوي.
پخوا هم د زموږ مخالفین ملاتړ لري، په یو نامه باندې، په بل نامه باندې، کله د پاکستانی طالبانو په نامه باندې، کله د استخباراتو په نامه باندې، کله په یو نامه او بل نامه باندې د هغو سره ملاتړ شته دی. کدو اعلان ونه کړي معنا دا ده چې زموږ د مخالفین د دې توان نه لري چې په افغانستان کې لس ورځې جګړه هم وکړي. نو دا نوې خبره نه ده. موږ د دې په هکله باندې تشویش نه لرو. هغه تشویش په دې هکله باندې دی چې دا د چا په ګټه نه دی، موږ د سولې طرفدار یو.
دا خبرې وروسته له هغې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې پاکستانی طالبانو له افغان طالبانو سره د ائتلاف جوړولو ادعا وکړه. د پاکستانی طالبانو ویان محمد خراسانی رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې له افغان طالبانو سره یو ځای شوي او هدف یې دا دی چې د خپلو وژل شوو ملګرو غاچ واخلي. خو له دې وړاندې د طالبانو ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو او په بیلابیلو ډلو د دوی د ویشلو په اړه راپورونه ورکړل شوي وو. له بلې خوا د پاکستاني او افغان طالبانو لخوا د ائتلاف د جوړولو په اړه د پوځي چارو شنون کې اندېښنه څرګندوي. افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید د دې موضوع په اړه جدي اقدامات وکړي او د دغه ائتلاف د جوړېدو مخنیوي وکړي.
داسې رسمي اعلان کول ممکن نوې اغیزې ولري د طالبان لپاره. که دغه مسله عملی شي، ډېر ممکن دی افغانستان ته نوی چالشونه رامنسته کی او افغانستان حکومت تا پکار دی چه پاکستان حکومت بانده فشار راولی به دغه مسئله مخنیوای و کی او پسرحد که اخپال عملیاتون زیاد کی چه دغه مسئله عملی نشه.
نموری هم درنگه د دوی د ائتلاف د جوړیدو یو هدف داعش سره یو ځای کېدل یادوي. خو د دوړو ډلو ترمنځ د ائتلاف پاړه افغان طالبانو تر اوسه سند ویلي. د پاکستاني او افغان طالبانو ترمنځ ائتلاف د لومړي ځل لپاره جوړیږي او افغان سړونکو وای کچري د دغه کار مخه وننی ولشي ممکن هیواد له نویو امنیتی ستونزو سره مخامخ شي.
اوردونکو په دې ورسېو دوه رپورټونو کې تاسې د افغان چارواکو کارپوهانو لخوا په پاکستان د تورونو پړه اوردل خو پاکستان په تیر وخت کې تل دغه تورونه رد کړی دي. ډیلی ټایمز لیکي په پاکستان کې د امنیتی مسلو د بهرنو چارو د پالیسۍ واک لپو سره دی. یوازې پوزو دا فیصله کوي چې د کوم هیواد سره څنګه او کله تعلقات ښه او د غرنګي بد کړي او په کوم مسلو خبرې وشي. د لیکنې غټې برخې له فرخنده صدورو
دلی ټایمز رسپان لیکي په پاکستان کې قسم جمهوری حکومت ته خدا سي معلوميږي چې اصل واک اختیار د پواس پلاس کې دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په 13 ورځو کې د چین دوره وکړه او اوس امریکا ته لاړو چې دا شان د پاکستان او د نړیوالو هیوادونو ترمنځ د خو تعلقاتو لپاره حل زلي وکړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د حقولو او د سیمې د امنیت په اړه هم له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. خو بل خوا کو وکتل شي نو د پواس مشر جنرال راحیل شریف او نور پوزي چارواکي هم د مختلفو هیوادونو دوري کوي. جنرال راحیل شریف وروسته لاړو او پر روانو میاشتو کې امریکا ته هم دوره کیدونکې ده. ډیلی ټایمز لیکي پښتنه ادا ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو پالیسي څوک جوړوي. دا د پوز په لاس کې ده او کنا د ولسی حکومت تر کنټرول لاندې. اولی پوزي مشران د نورو هیوادونو دوري کوي. ورسپانه لیکي په دې هر څه کې یو څو خبرې ډېرې مهمې دي. لومړی دا چې د پاکستان جغرافیه داسې ده چې په اړه ویل کیږي په دغه هیواد کې باید د پوز رول ډیر مهم وي. دویم په پاکستان کې هغه لټریچر دی چې وایي کشمیر د پاکستان د ملا تیر دی. په پاکستان کې د لومړی ورځې نه په نصابي او غیر نصابي هلو ځلو کې دا ښودل کیږي چې کشمیر د پاکستان برخه ده. هند د پاکستان دښمن هیواد دی او کله هم څه کېدای شي نو باید په دې اړه د پوز رول له پامه ونه غورځول شي. بلخوا داسې فکر هم جوړ شوی دی چې ولسی جمهوري حکومت غیر مناسبې فیصلې کړې دي او د دې جوګه نه دی چې د هیواد امنیت فیصلې وکړي. نو ځکه پوز دا اختیار لري چې د هیواد امنیت او خارجه پالیسي له زړه سره نږدې وساتی. په پاکستان کې بیا د زینو خبرو د منلو لپاره د مذهب استعمال اهم کیږي او د ډیرو هیوادونو لکه سعودي عرب، ترکیه او ایران سره خط اړیکات پر دې خبره هم جوړوي چې دغه اسلامي هیوادونه دي. خو بیا دغه خبره د افغانستان په کیس کې نخپلوي. ورسپانند کې د وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د تلو مخکې او وروسته پوزي او استخباراتي مشرانو دورې د ښکارا کوي چې یوازې د پاکستان په وسط دغه هیواد د مهمو فیصلو او خبرو واکل
د پرخنده سچ تاسو ته د ډیلی ټایمز ورسپانه مقاله وړاندې کوله.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوردونکو مشال رادیو ته غوږ استای زو پیښور ته په خبر پښتونخوا کې د بلدیاتی ټاکنو تر سره کېدو 15 میاشتې پوره کیږي. خو د ولج کونسل او کونسلران او چیرمنان وایي چې نه خو ورته تر اوسه څه قسمه فندونه ورکړل شوی او نه یې دفترونه معلوم دي. خو د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله په وینا د فندونو ورکول یې پیل کړی دي. تفصیل د زلال یوسفزی په دې رپورت کې.
اسلام آباد کې د خلیفہ مازیګر له ملاقات وروسته د رسنو سره خبرو کې د جمعیت علما اسلام
په خیبر پختونخوا کې د روان کال د مئی میاشتې په 13 نیټه تر سره شوی بلدیتی ټاکنو کې د صوبې اولس د ویلج تحصیل او ضلع کونسلران وټاکل. په نوې بلدیتی نظام کې د کلو په کچه یونین کونسل په ویلج کونسلو او په ښار کې په نایبرهوډ کونسلو باندې ویشل شوی دی چې په ټوله صوبه کې یې شمیره نږدې 3500 ده. خو د ویلج کونسلو کونسلران او چیرمینان ګیله کوي چې حکومت نه خود وی ته د ویلج کونسلو دفترونو لپاره ځایونه ورکړل او نه هم ورته تر اوسه فنډ جاری شوی دی. په دې اړه د نوخار د سپینکاڼي ویلج کونسل چیرمین حیات شیر مشال ریډیو ته وویل
سیکرټری منیسټر او نائب قاصد منیسټر د ویلج کونسل ته موږ ته نشته یا او بل دا چې فنډ متعلق خو هیڅ شی نشته. لکه دلته کې موږ تر اوسه پورې ټرانسفارمر د ځان نه سمو ګلې کې داسې ټیپ مې پی د ځان نه سمو او دفتر متعلق هم دا سره وګړي خو موږ په خپل سترو باندې یو ډیرونی واغ مو دفتر کو د
سوابه د شمالی پرملو ویلج کونسل چیرمن لوکمان خان وای چې دوی تر وسه د خپل کارونو او واک په اړه هم ندی پوه او بل دا چې اولس له دوی د پرمختیا د کارونو غوښتنه کوي خو لا حکومت ورته یو روپۍ فند هم نه دی ورکړی.
مونږ ته دا اندازه نشته چې دوی به مونږ له څه کې او څه به نه کې لکه هېڅ هم لا نه دي شوي. د وسه پورې ګیله ځکه لرو چې دا زموږ شپږ میاشتې وشوې دي چې الیکشن شوی دی، بلدیاتي انتخابات شوي دي، کې ممبران شوي دي. د هغې نه خلک مطالبې کوي چې لکه د هغې خو هم څه امیدونه دې خلکو له ووټونه ورکړي دي او لکه د چا لارې دي، چا نور څه دا سکولونو حالات ښکلي نه دي او هر څه ټول دغه شانتي خراب پراته دي په خرابو دغه کې او د وسه پورې حکومت هېڅ هم نه دي کړي.
خو بیا د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر وایي چې ضلعي حکومتونو ته یې ترقیاتي فنډ ورکول پیل کړي دي او ډېر زر به ویلج کونسل ته هم فنډونه ورکړي شي او دا چې د ویلج کونسل لپاره د سکټریانو برتی کولو عمل سرته رسېدلی دی خو د وزیر اعلی لخوا د ځینې نیوکو له وجې نوټیفیکیشن د ځنډ ښکار دی.
سکټریانو پروسس تقریبا انکوایري کمپلیټ شي، وزیر اعلی صاحب کې انکوایري آرډر کړی و، ان شاء الله تعالی په هغه بزر دوباره سٹارټ شي او دین علاوه با 15,00,000 روپۍ هر ویلج کونسل ته راغی د دفتر د کرایې او سټیشنری د پاورک لګیږي سالانه.
د بلدیاتو وزیر دا هم وایي چې د ویلج کونسلو د کونسلرانو د شمیرې د زیاتوالي له وجې دوی ته تربیت ورکول د حکومت لپاره یو ګران عمل دی او باید دغه کونسلران د ځان پوه کولو لپاره د بلدیاتي حکومت قانون په خپل وګوري. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
اوردونکو، د پاکستان مذهبي سیاسي ګوندونو هم د پاکستان او چین ترمنځ د معاشي راداري د بدلون مخالفت کړي او له وفاقي حکومت یې غوښتي چې د چین او پاکستان ترمنځ د معاشي راداري په خواني لار دي پر ځای پرېږدي. ګینه د دوی په خبره د دغې به اثرات په ټول پاکستان باندې منفي وي. تفصیل یې له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر کوي.
اسلام آباد کې د خلیفہ مازیګر له ملاقات وروسته د رسنو سره خبرو کې د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن او د جماعت اسلامی مشر سراج الحق وی چې دوی په پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري بدلولو ته هیڅ کله پرېګ نه کړي او وزیر اعظم چې پټول ګوندیز غونډه کې کوم فیصله کړي باید چې په هغه کلک ودرېږي او د چین نه پاکستان ته سړک په ځړنه نقشه جوړ کړي. سراج الحق زیاته کړه،
آل پارٹی کانفرنس میں جو اعلان خود وزیر اعظم صاحب نے اور وزیر حسن اقبال صاحب نے کیا ہے،
په آل پارٹیز کانفرنس کې چې کوم اعلان پخپلا وزیر اعظم او وفاقی وزیر احسن اقبال کړي وو باید چې په هغه اعلان عمل وکړي شي. که حکومت د دغه خبرې نه شاته کیږي نو موږ ته خطر دی چې دا ټوله منصوبه لانجمنونه ګرځي.
کلی چې مشال ریډیو په دې حق له وزیر اعظم سلاکار امیر مقام نو پوښتل نو هغه وی چې حکومت دوی ته ویلي دي چې د سړک په نقشه کې به هیڅ بدلون نه کوي او کچري حکومت بدلون وکړو نو دوی به هم په دې احتجاج کوي. امیر مقام وی
اول موږ خپل صوبه دا او خلک دې روسو لپاره پارټي خبره ده نو وایي چې زه به دې په خپل سنجیدګۍ سره کوشش کوم چې دا حقایق ملاوي شي او که جواز ثابت شي دا روټو او بغیر
پیښور کې د سیمایزو چارو تجزیه کار ډاکټر سید عالم مسعود نه د مذهبي ګوندونو په دې بیان و پوښتل نو هغه وی چې لدی به ډیره ګټه ورسی او حکومت په مجبور شي چې خپل خبرې واوري. سیدالم مسعود وی
چې د دې کله وی چې روټ نه بدل شوی نو روټ خود زرداری په دور کې جوړ شوی او خورشید شاه الته بیا غوي ورکلا چې دا روټ چې کم اول وو دا د ډیر اسماعیل خان والا او د شوب والا نو د ډیر اسماعیل خان د شوب والا روټ چې کم بدل شوی دا نواز شریف په 3 جولای 2013 کې بدل کړی نو هغه تصدیق مو شو بیا دې په سپارټي هم ایت مو شو په سپارټي کې دې هم ایت کی او تاریخ حساب دې هم ایت کی دا موږ له ډیر غټه کټه راکې دا ډیر غټه خبره ده او
همدارز یو بل د سیمیزو چارو او سیاسي چارو ته ذکر ډاکټر خادم حسین هم د مذهبي ګوندونو دا بیان دستاینه وړ وګرځولو او وی وی
تما خلې چې دغه د اسلام آباد کې د بریفینګ د دینه مخې اسلام آباد د مختلفو سیاسي ګوندونو خپل کې سره ډایالوګ دا به ته غمازي کې چې سیاسي شعور په هر حال په مخ کې دي سیاسي ګوندونو سره دا احساس شته د عام ولست سیاسي شعور په بنیاد وفاق سره خپل خبره کولی شي د دینه پرته چې وفاق په اغه څه الزام لګی نو دغه وفاقیت کمزوري کېدل نه دي زما په نظر کې د وفاقیت مضبوطي دي
لدی سربیر د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس پیښور های کورټ بار اسوسییشن او د خیبر پختونخوا حکومت هم په دې منسوبه د اندېښنو سرګندونه کړې ده او له وفاقي حکومت یې غوښتنه کړې چې دا منسوبه د پزړل نقشه جوړ شي سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو خبرونه ته اوګست اوردونکو په روسینی مای کې هم ستاسو لپاره یو شمیر ریپورتونه لرو خو وخت شوه د 5:30 بجې نو لومړی ورځو مجید بابر سره چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کی
پاکستان وایي یو ځل بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو پیلولو ته تیار دی. د وزیر اعظم د بهرنیو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي وزیر اعظم نواز شریف په واشنگټن کې د امریکایي چارواکو سره د افغانستان د سولې په عمل خبرې کړې دي. هغه وایي دوی امریکا ته وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې عمل بیا پیلولو ته تیار دي. په خیبر پختونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو ترسره کېدو 15 میاشتې پوره کېدونکي دي. کونسلران او چیرمینان وایي چې نو ورته تر اوسه څه قسمه فنډ ورکړل شوی دی او نه یې دفترونه معلوم دي. خو بلخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال یې تصور د مخکې ویلي وو چې دوی فنډونه ورکول پیل کړي دي. افغان چارواکي وایي چې له هغو کسانو سره به سوله کوي چې د حکومت شرطونه ومني. د جمهور ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي پرون له مشال یې سره په خبرو کې وویل د طالبانو سره به مذاکرات کوي خو که جګړه کې پرې نه خودانو پرځد به عملیات جاری ساتي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو دوه ورځو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ملي اردو 19 سرتیري وژل شوي دي. د دفاع وزارت نه په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دغه سرتیري د سړک غاړې په ماینونو او د وسلوالو مخالفینو سره مخامخ جګړو کې وژل شوي دي. ناټو پرون وویل دوی په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ په اړه لا هم څېړنو ته دوام ورکوي او د دې څېړنو لپاره درې امریکایي پوځي جنرالان چې د قومندې له دایرې بهر دي ټاکلي دي. ایراني رسنۍ وایي د دې هیواد د انقلاب ساتونکي ګارډ سپاهي پاسداران انقلاب دوه نور غړي په شام کې وژل شوي دي. د ایران انقلاب ساتونکي ګارډ سپاهي پاسداران انقلاب په شام کې د دې دوه ایرانیانو د مرګ خبر پرون تایید کړ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي دوی به کوردي ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د شام شمال تر خپل کنټرول لاندې راولي. اردوغان دا څرګندونې د ترکیې په جنوب ختیځ کې پرون په یوه وینا کې وکړې او نن په یوکرین کې د ځايي حکومتونو لپاره انتخابات کېږي. په داسې حال کې چې دا هیواد د اقتصادي بحران او په ختیځ کې د روانې شخړې سره مخ دی. دا انتخابات د غرب پلو صدر پیترو پوروشنکو د کمزور اتحاد حکومت لپاره یو آزموینه ګڼل کېږي.
اردوونکو خبرونه مولا مشال ډیو اردل چې مجید بابر وړاندې کول او زه تاسو ته وایم چې په پاکستان کې د محرم د رخصتې لکبله منګه کورنۍ ورسپانې نه لرو نو ورزو نړیوالو ورسپانو ته د نیشن ورسپانې د افغانستان په سولې او ثبات کې د پاکستان د رول او دغه هیواد لخوا افغان پالیسۍ ته د بیا کتنې په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوانی ټایمز ورسپانې په پاکستان کې د صحافت او خبريالانو ته د اورپیکو ستونزو په اړه لیکنه کړې. دوانو لیکنو غټي برخي ل انساج ملورو
دی نیشن ورسپان لیکي ل بده مرغه د طالبانو جنگيالي د افغانستان لپاره د پاکستان پالیسي سره او په 1990 لسیزه کې په افغانستان کې د یوې لاسپوسي یا پراکسي جګړې سره نیخ پنيغه تړاو لري. مقاله لیکي په سیمه کې موجوده حالات اترهغره د یوې نوې لړۍ پیل دو پلړ کې یو رښتینی ګواخ په ګوته کوي. رسپانلی کې جګړې یوازې په افغانستان کې زور نه دی اغېستې بلکې د دې لوجې تر اوسه د پاکستان د قبایلي سیمو ولسته هم زیان رسیږي. رسپانلی کې دا یو حقیقت دی چې که پاکستان د خپل پخوانیو حالاتو تجربو نه څه زده کړه نه کوي نو معنی دا ده چې پاکستان غواړي هم دغسې په خرابو حالاتو کې پاتې شي. مقاله د افغانستان لپاره د پاکستان پالیسۍ په اړه لیکلو سره زیاتوي پاکستان پخوا هم ځان ته مشکلات جوړ کړي دي خو اوس به ټول هیواد په دې کې خراب کړي. مقاله لیکي اوس وخت راغلی دی چې پاکستان باید په افغانستان پالیسۍ غور وکړي. مقاله پښتنې کولو سره لیکي د پاکستان وزیر اعظم داسې یوه ټولګوندیزه غونډه نشي رابللی چې پکې هغه کسان هم شامل وي چې د افغانستان لپاره د دای هیواد پالیسۍ پر مخ وړلو کې رښتینی کردار لري چې افغان پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. مقاله لیکي پاکستان د یوې نوې پالیسۍ سره تازه
پیل کولی شي او پاکستانیانو ته د دې ضرورت نشته چې د افغانستان مسلې په برخه کې واشنگتن، لندن او یا پیرس ته ولاړ شي، بلکې د نوو او تازه فکرونو سره نیخ په نیغه کابل ته تلل شي. بلخوانی نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د 2015 کال د جنوري په میاشت کې د دوی یو خبریاله د کوم بهر هیواد څخه اسلام آباد ته ورغله او د خبر لپاره یې پولیسي حکومت د امنیتي ادارو د اغېز په اړه څېړنې پیل کړې. دغه خبریاله وایي چې د څېړنو پر مهال یې ځینې کسانو جاسوسي کوله چې وروستو ورته د یو وزیر لاړخه وویل شول چې که پر دغه خبرې کار کول پرې نه ښودل نو له سختو نتیجو سره هم مخ کېدای شي. مقاله لیکي د خبریالانو د تحفظ اداره پر خبریالانو تشدد او د هغوی په جلاوطنې نظر ساتي. د یاد ادارې تر مخه په پاکستان کې د 1992 کال راهیسې تر اوسه 55 خبریالان وژل شوي دي چې پکې 100% سړي په نښه کړل شوي دي، خو د مقالې په خبره دا ټول هر څه د پوره کیسې وضاحت نه کوي. مقاله د دغه خبریالې په حواله لیکي چې دې په خپلو همکارانو کې لسګونه اغو خزینه خبریالانو سره خبرې کړې دي چې له بې ځایه تنګولو سره مخ شوي دي. په دغو خزینه خبریالانو کې ځینو ته شخصي دړکې ورکول کېدې، ځینې د اسلامي سختدریزه ډلو د ښې لاسي څانګو لخوا د دړکو سره مخ وي، او ځینې بیا د سیاستوالانو لخوا د ویرې ښکار وي چې سیاستوالان یې د شخصي دعوتونو لپاره راغواړي او بیا ترې ناجایزه غوښتنې کوي. ځینې خزینه خبریالان بیا د پولیسو او د مافیا ډلو له وجې هم د بې ځایه تنګولو شکایتونه کوي. دا ټولې خزینه خبریالانې د خپلو ایډیټرانو او همکارانو د غیر ذمهوارانه ردعمل شکایت هم کوي. مقاله د یوې خزینه خبریالې مثال ورکولو سره لیکي چې یو وارې یوې خزینه خبریالې د نیوز ورځپاڼې لپاره د جرمونو په اړه رپورټینګ کولو چې ورته په کراچۍ کې د سیاسي مافیا ډلو لخوا دړکې ورکول شروع شوې. دغې خبریالې د دې حالاتو شکایت خپل ایډیټر او همکارانو ته وکړ چې په ځواب کې ورته ایډیټر او همکارانو وویل دستا ګناه ده، ته ډېره جذباتي یې، دا خبر پرېږده. د یوې بلې خبریالې له خولې ویل شوي دي چې په بلوچستان کې د رپورټ جوړولو په وخت د پاکستان جاسوسي ادارو د چارواکو لخوا ورته واضح هدایات ورکړل شوي وو چې په کوم خبر به کار کوي او په کوم نه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان چارواکي وایي په خما بولسوالۍ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم په مشرۍ له عملیاتو وروسته لسګونه وسلوال هغه ټاپو ته تښتېدلي چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د امو په سیند کې پروت دی او هلته بند پاتې دي. دوی وایي ترکمن چارواکي یې پر دې اړه خبر کړي. بلخوا طالبانو دا رد کړي چې ګوندې وسلوال یې د ترکمنستان خاورې ته وختي دي. پړې نور له اجملان څخه خبرو.
د جوزجان ولایت د خماب ولسوالۍ وسلوال طالبان هڅه کوي چې د دې ولسوالۍ په نام نه کولو په پټه د ترکمنستان خاورې ته نفوذ وکړي. انجنیر احمد په تلیفوني خبرو کې ازادي رادیو ته وویل د حکومت وسلوال مخالفان هڅه کوي چې په خماب ولسوالۍ کې په دایمي توګه پاتې شي.
خماب
انجنیر احمد وایي خمابي وسرحدي ولسوالۍ د چیل ترکمنستان سره ګډه پوله لري. په دې اساس دښمن هڅه کوي چې دا ولسوالۍ نام نکړي سو وکولی شي ترکمنستان خواته نفوذ وکړي او هلته په پټه توګه خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. له همدې کبله خماب ولسوالۍ د حکومت د مخالفو وسلوالو له مهمو اهدافو څخه ده. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د مطبوعاتي دفتر مسؤل سلطان فیضی ازادي رادیو ته وویل د جمعې د ورځې په عملیاتو کې تراتیا زیات وسلوال د امو په سیند کې هغه ټاپو ته وخت دي چې افغانستان او ترکمنستان له یو بل بیلوي. فیضی زیاته کړه چې د طالبانو لخوا د دې ولسوالۍ لپاره نومول شوی ولسوال هم له خپلې کورنۍ سره د دې ټاپو ځنګلي سیمو ته پشا شوی دی. نوموړي ویل جنرال دوستم چې په فاریاب او جوجان کې د دې عملیاتو مشري په غاړه ده، په افغانستان کې د ترکمنستان له سفیر سره تماس نیولی او هغه له دې موضوع خبر کړي. د خغلی فیضی په وینا ترکمنستان خپل خاورې ته د وسلوالو د هر ډول وختو په وړاندې چمتووالی ښودلی او لازم تدابیر نیولی. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مسؤول ویل دا مهال وسلوال طالبان دوه انتخاب لري.
اگر نو تصمیم برای بگیرن که بیاین تسلیم شون یک گزینه هست.
خغلی فیضی وایي که پریکړه وکړي چې تسلیم شي دا یو انتخاب دی. بل انتخاب د لمنځتلو زکه دی چې لوی خوا ژمه را روان دی او بل خوا لوجستیکی سرچینو او خوراکي موادو ته لاسرسي نه لري. دوی په حقیقت کې لوی طبي محاصره سره مخ دي. د رويټرز خبري اجانس دی او طالب بیان لخلي وایي چې وسلوالي له پولیا غاړه نه دی اوختي. نوموړي زیاته کړې ده د دوی کسان په سرحدي ټاپو کې چې د افغانستان د خاورې برخه ده ځای پر ځای شوي څو له هغه ځایه د حکومتي ځواکونو خلاف وجنګیږي. په عین حال کې د افغانستان په شمال کې د ناکراریو په زیاتېدو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځنۍ اسیا د هیوادونو د پولو د ساتنې لپاره د یو ګډ ځواک پر رامنځته کولو ټینګار کړی. نوموړي د اکتوبر په 14مه په قزاقستان کې د همګټو خپلواکو هیوادونو په یو غونډه کې د افغانستان وضعیت کړکېچن وباله ویل د زیاتېدونکو ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره د مرکزي اسیا د جمهوریتونو ترمنځ نظامي همکاریو ته اړتیا ده.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اردوونکو څه ډول چې جنوبی وزیرستان نه د بدامنۍ لوجې په زرګونه خلک د پاکستان بیلابیلو برخو ته کډه شوي، همداراز ګڼ شمېر خلک افغانستان ته وختلي. دغه کډوال وایي چې امنیتي ځواکونه یې خپلو سیمو ته نه پرېږدي. خو د سیمې نه منتخب شوی د پارلمان غړی جمال الدین وایي حکومتي چارواکو سره به په دې اړه خبرې کوي او تمه ده چې دا مسله به ډېر زر هواره شي. پړې نور تفصیل د سراب مسعود په دې رپورت کې ورو
د شولي قطبي وزیرستان اغا کبالیون چکم په سیمه کې د پوځي عملیاتو په وجه افغانستان ته ور اوړې دلی دي. کله ها چې په پاکستان شه د نه خپل سیمو ته برتا کډ روالي لحاظ درومي را درومي، دوی بیا د تلاشي په پښتونو د رټو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. اول دین مسعود او د دملګری ها په دارنګ کبالیون کې شامل دي چکم دا وخت د نیز نری شای په پوش سره د خپل کورنۍ موجود او ملګری یې په جانو نیولی بیولی دی. په داسې حالاتو کې په دارنګ کبالیون سته ریژی اول دین مسعود ویایي اول دین مسعود او د ملګریو دا مشکلات نامې چې د سیمه نه د قومي اسمبلی نمائندہ او د سفران د قائمه کمیټه مشر مولانا جمال الدین مسعود خبر کان هغه وویل چې زبا د دغو او په دغه رنگ نورو کبالیانو ژغ حکومتي چارواکیو ته سمدستی ورسوم.
نو د اول دین مسعود په حواله سره چې کوم راپورټ شروع کړ زو چې کوم دا کنه د پولیټیکل سره هم او د میر فوجي حکام سره هم رابطه وکړه چې د دې د رهایی ممکنه شي دا چې د مجبورې په وجه سره د دلی سرشیوی بی مومد های چه بلتگلی او فاجون دمیش خبره اوور بی او دیده دیده رایی و کشش وکو او دیده دو رحاب کو او کچی ره بدلی چه بلچا تا هم تکلیف بی نو دمیز را که موری دمیز چه تو دمیز واس نکیشی ده ری تکلیف میز حلکوی
ده پوزی عملیاتو پا وجه افغانستان تا پا کردو مجبور کبالیون دا هم یایی چه میش کلا هم پا خپل وطن کشه ده ننخ پلو سیمو تا کردو براو بیا دې د مرانه ماندیو سلوک نر سره کیږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوښته اوریدونکو د خبر ایجنسی د لوړګي سیمه اوسیدونکو ګیله کوي چې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ لوجې ټیوبلونه په ټپه ولاړ یو د اوبو لکه مخ سره مخدی. دوی وایي چې دومره بجلی دی ورته بحال کړی شي چې د ټیوبلونو نه پرې اوبر او باسي. خو بیا د خبر ایجنسۍ د مرکزی ګریډ سټیشن چارواکي وایي چې دوی ته د پېښور نه کمه بجلی ورکړل کیږي، نو ځکه په دغه سیمه کې د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی دی. تفصیل د فرحت شینواری په دې رپورټ کې ورو
د خیبر جن سید د لوړګي سیمه خلک وای چې د تیر سور زورای سي دلته بجلی په مکمل توګه بند شوې ده. چور سره ټیبلونه هم بند شول او په سیمه کې ترې د اوبو قلت پیدا شوې ده. په دې حق له د لوړګي زخخیل سیمه یو تن میرزمان پر دې مشال ریډیو توای
ٹویل پہ بجلی چلے گی جی بجلی رہنے سے ٹویل پہ سو چلے گی اوبو منگ تو ڈیر مشکل دے ہر سب پہ اوبو باندھے روان دی زنانا گڑائی روری پیو گڑی باندھے چرتا پورا کی گی مشکلات اوبم چکم دی زنانا پسار باندھے روری ڈیر دلر ہے نا وڑم و شمان دی ٹول تکلیف تکلیف دے
او دسمی او مشر زڑور خان پر دے وائی چ دل تا دی ٹویل نو تا د بجلی او زان لا تار ور کڑل شی
کہ یہ کیمپ نا یا بل لین دے ویر کی ٹویل لا نو پکو دے چ منگ تا بجلی را پرگی دی بجلی نشتا پچو بیس
خود اوبو نہ بغیر گزارا نشی کل یو کورو کے ہم اوبا نشتا نمونگ دا چیپوریس کے کم سے کا دو ٹوبیل پسار باندش پک گھنٹی بجلی راکا لیشی نمونگ مسئلہ بحال کی گی
دا خیبر جنسی پلوارڈ گی کی دا بجلی دا زیاد لوڈ شیڈنگ دا علت پا حق لمو شکلا دا ایجنسی مرکزی بجلی گریڈ سٹیشن انچارج تاج نو پختل نو دوی وویل
لوٹ کم منگل راکی کا نا تقریباً بجلی نشتا خلکو تو نشتا والے بنوائے بجلی چالو منگا خوشحال ہے
د خیبر جنسی د لوړګي خلک وای چې دومره بجلی د ورته بحال کړی شي چې د ټیبلونو نه پری اوبر او باسي او د غستون ځای هوار شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر جنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپه شپک سو یویش په لنډو سپو 2013 دیار لزرا 1500 ول زرا 1300 او 15000 وسوشپیت کلو هارسا اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه تا غوګستی. چارواکی وای د مومندو جنسی په پنجالی سیمه کې با سک کال د 60 کروڑ روپو په لګښت یو بارانی بند جوړیږي چې د فاټا ډیولپمنٹ اتھارټي په وینا د 1500 اکڑو نه زیات ازمکه به پری خړوبیږي. په دې اسمال ډیم یا ورکوټی بند دغه سیمه کروندګرو د خوشحالۍ څرګندونه کړې وای چې د سره به یې د کروندې ترڅنګ د سکولو د اوبو مسله هم ختم شي. د سیمه د مشالو خبريال شانواز ترګزی نور حال کوي.
د محمود جنسی پنډیالی په سیمه کې 12 کلونه وړاندې پلوی بارانی خوړ د خاورونه یو بند جوړ شو ول چې کوم محل اولنې سیلاب راغلو نو دغه بارانی بندې وړنګاو. له هغې وروسته ولس غوښتنه کوله چې حکومت دې د خاورو په ځای پوخ بند جوړ کړي چې ګنې دغه سیمه ولس د سخلو او د کروندې د اوبو ستونزه هوار شي. ولې سکل فاټا ډیولپمنټ اتارټي په 60 میلیون روپو باندې هم په دغه سیمه کې یو بل بند جوړوي چې د سیمه ولس پرې خوشاله دي.
آبادی ہوتا تھا ذمہ دار ہے لحاظ سے رکھنا تیز یہ ٹماٹری مرچکی تو رائی کدو دا تو لارا سبزی کی ہو صرف دو بو نہ بس مسالہ دو بو مسالہ چھ گڑے متدا ہا شو بس نور مسالہ ہوتا بیان نشتا.
طارق خان ہم دے قسم وسیدن کے دے او ہا وے چ دا وے سیما کے ہر رقم فصل نہ کی گی خود او بو ورتا لویا مسالہ دا او پخوانی رنگ دلی بند ورتا ہس یو قسم فائدہ نہ وار کڑے
زما کم نہ جو دری کسان ذمہ دارین نہیں کین جو ذمہ دارین نشتم نہ رقم غم دے بجلی دے لاس دا گئی پتہ غنم خلق کری سما کومن کې او دا پر تو چا زمیدارې دا مرچکی کری پیس کری او دا دوشې نه کری نو څه شیر کری
نو دا غنډه به بارانی بنبا په کوم ډول جوړیږي. پولیټیکل ایجنټ محمود ایجنسی وقار علی خان وای
موږ فاټا ډیولپمنٹ اتھارټي دا غي د طرف نه دا د غي پی ډی پی کې د کال راغلي دي او د دې ټیکنیکل سټډي چې دا غمغي مختلفه کړي ده په داسې انداز کې جوړ کې چې دا بیا په سیلاب کې په دغه سیلاب کې نشي ماته دي. مخکې دا د 4 کروڑ روپو پروجیکټ او اوس به دا د 60 کروڑ لکه دا د کنکریټ نه جوړیږي او د دې ډیم د لپاره په دې کال کې غي پیسې مریلیز کړي دي. ډیم باندې خو بالکل په دې تاسو دا وګڼئ چې په دې کال کې په کار روان شو.
نزدی وختونو کې به په یاد بند جوړښت کار روان شي چې د پنډیالې کروندګرو پرې خوشحالي څرګنده کړي او وای چې ګینې د دې سره به د برانخیلو او د اساخیلو د کروندې ځمکې خړوبې شي. بلخوا د اف ډی اے په وینا د دې بند سره به د 500 اکړو نه زیات ځمکه خړوبېږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
ولې ظلم کوي ولې بیا ته کوي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ خو نه امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
مشال ریډیو خبرونه ته وغوښتي افغانستان نورستان ولایت اوسیدونکو وایي چې د جنکو د تعلیم کچا د نشټ برابر ده دوی له حکومت غواړي د جنکو تعلیم ته پام وړوي. تفصیل له جلال آباد د باز محمد عابد په ریپورت کې.
د نورستان ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د نجونو تعلیم د نشټ برابر ده. دوی له حکومت نه غواړي چې نجونو ته د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي. د دغه ولایت یو تن اوسیدونکو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زمانو محمد بیگ دا د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو زمونږ په علاقه کې خصوصا زمونږ په ځای کې د نسوانو یو مکتب د متوسطه په هغه کې ډیر کم فیصد شاګردان مکتب ته ځي. تعمیراتي مشکلات هم دي، د مکتب تعمیر هم خراب ده.
سره له دې چې د نورستان مرکز پارون کې د نجونو د تعلیم لپاره تر یو حد اسانتیاوي برابرې شوي، خو د شیر افضل په نوم یو تن وایي چې نورستان د مرکز پارون پورې محدود نه دی، په نورو ولسوالیو کې نجونې د تعلیم له حق نه بې برخې دي.
نورستان چې د یوازې پارون ته نه ویل کېږي، نورستان برګمټال د کامدیش د وامه د وایګل د دواب د منډول د نورګرام د مکتبونه نور ځایو کې شروع دي، خو دلته هیڅوک مکتب ته تګ راتګ تر اوسه مانه دی لیدلی.
د نورستان د ښځو چارو رئیسه زاهده فیضان په دغه ولایت کې د ښځو پر ښوونیزه برخه اندېښمنه ده او وایي چې ایله 40% ښځینه زده کړو ته لاسرسی لري.
قاری او قصبات کی آن سے پنم سے وعدہ موزیگان دی نے استاد استخدام دے او شاگردان نہ روزل کی گی دغه سے ابتدائیہ دے دغه سے متوسطہ نو دا مشکلات نه ډیر زیات دي. اتیا فیصد به برخې دي د تعلیم نه نورستان خويندې.
د نورستان ولایت د پوهنې رئیس ډاکټر غلام حسین وایي چې د خزینه خوونکو او زده کوونکو شمیره د پام وړ کمه ده، چې لامل یې په دغه ولایت کې نامنی او کلتوري ستونزې په ګوته کوي.
هغه نجونې چې هغه کلونه د مکتب د کلون نه پورته دي، هغه مختلف عواملو په اساس باندې هغه تعلیم نه پاتې. د دې لپاره یو تشریح پروګرام لرو چې دوی په یو کال کې 200 وي تر څو بیرته دوی سن هغه مکتب سره برابر شي او بیرته مکتبونو ته لاره پیدا.
دی وایي چې اوس مهال د نورستان په ښوونځیو کې 130 خزینه ښوونکي لري، خو تمه سرګندوي چې په راتلونکو 100 کلونو کې به په دې شمېره کې د پام وړ زیاتوالی راشي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعه په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
ودن کو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیستی. په دې ورستیو کې د افغانستان یو پښتون انزورګر د اتریش یا آسترییا په پلازمینه ویانا کې د خپل هنري توکو د نندارتونونو للارې هڅه وکړه چې نړیوالو ته د پښتنو سولېزه څیره ورکار کړي. دا چې د پښتنو هنرمندانو د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه د پښتني کلتور د ودې او پرمختیا او همدارز د پښتني سیمو د آرام کولو لچارو سره څومره مرسته کولی شي. پر دې موضوع د هرم باچا ریپورت ورو
د جلال آباد عبدالرب حبیبیار چې یو نومیالی انزورګر وکاست دی د یو نړیوال هنري پروګرام په ترڅ کې د اروپایي هیواد اتریش ویانا خار ته راغلی. نوموړی وایي له وین خارا د باندې هم لاړ چې په خبره یې دغو سفرونو یې پر هنر ښې اغیزې کړي دي.
تقریبا وسو هنرمندانو اپلای کړو دې پروګرام ته د نیکه مرغزم د اسیاي هیوادونو په استازیتوب د انزورګرۍ په برخه کې زه غوره شوم. موږ انزورګرۍ شروع کړه د ښار په منځ کې د ښار بهر وګرځېدو ګراس ښار ته د اتریش لینز ښار ته بیا ورپسې جرمني ته لاړو. په دې ترس کې موږ د اغیزې هنرمندانو د موزیمونو او نندارتونونو لیدنه وکړه چې دغه سفرونه هم یو ښه تاثر درلود زموږ د کار لپاره.
حبیبیار وایي د وین په ښار کې د خپلې کیمرې د عکسونو دوه نندارتونونه جوړ کړل چې په وینا یې د امن او زغم پیغامونه یې درلودل.
د امن او د ورورولۍ او د زغم دغه پیغامونو ډک انځورونه چې نندارې ته مې وړاندې کړه او دغه نندارتون تقریبا یو نیم میاشت دوام ومومو. او دویم نندارتون زما د اتریش د کلتور وزارت په انګړ کې و چې هغه تقریبا 15 ورځې دوام وکړ. دا د کیمرې اخیستل شوي انځورونه دي. بیا په هغې د پاسه ما د اوبو رنګونه استعمال کړي دي چې هغه د چاپ نه پسې ما بازی کار کړی چې دی نه مې موږ ورته مکس میډیا وایو یو ګډ هنري ټوټه مې ترې جوړه کړه.
عبدالرب حبیبیار زیاتوي د خپل هنري ټوټو نندارې ته لوړاندې کولو څخه هدف د غربي نړۍ خلکو ته دا خبره په ډاګه کول وو چې پښتانه په هنر مین خلک دي او دا چې هغوی په خپل هیواد کې د سولې غوښتونکي دي.
خپل لومړی پروګرام کې زما پګړۍ په سر او زما ګیره وا زما صادر او سپلې په خپل چې سوب بل توسيږي او د افغانستان په اړه ډېر معلومات نه لري. هغه چې همیشه د افغان یا پښتون سوچ کوي نو هغه به خامخام دغه یو فزیکی شکل به هم دغه سیده څنګه چې زو ولاړم او یا به ټوپک لاس کې یا په جنگ خپل یا بل څه خمال نن ما سره زما کیمرا ته چې زید سول د پاره استعمالوم. نو زما کار د خلکو ته لګ جالب په دی او چې هغه څه د جنگ خپل هیواد نه او دغه یو کار انعکاس کوي. نو دا یو لوی خبر او زموږ د پاره او زموږ د پښتنو د وطن لپاره.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ښکلي هنرونو د زده کړې د یو مرکز هنر کدی چلوونکې نومیالی پښتون انزورګر جمال شاه وای پښتانه ځوانان د هنر په بیلابیلو برخو کې استعدادونه لري خو مهمه دا ده چې د هنري کارونو د پرمخ بیولو موقع ورته په لاس ورکړل شي.
اول خو ټولو علاقو کې باید چې ادارې وي چې په هغه کې د هنرونو ټول ځوانان زده کړي کار انزورګري وي که ویژوال آرټس وي که پرفارمنګ آرټس وي که موسیقي ده که فلم میکنګ دی دا ټول ډېر ضروري دي. زموږ د ثقافت زبردست ترجماني چې ده د دا هنرونو په ذریعه کېدلی شي د ثبات صلاحیت پښتانه باید چې ولاړ شي او موږ کوشش باید چې دا وساتو چې دا لارې ورته برابرې کړو چې دوی ولاړ شي په یورپ کې په امریکې دا کې دا نورو ځایو کې هنري څانګې تعلیم حاصل کړي.
د جمال شاه او د کلتوري چارو د نورو پښتنو په هانو په خبره هنر یو موثره وسیله ده چې په ترڅ کې د پښتنو د سولې غږ د نړیوالو تر غوږو رسول کېدای شي.
اوردونکو د هرم بچانمو ریپورت اوریدو.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو.
اوردونکو د مشال ډیو خبرونه تا غوږیستی تاسې د مشال ډیو خبرونه په مشال ډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوردونکو د مشال ډیو په پاڼه کې تاسې یو شمیر خوندوري ویډیوګانې اهم لټولې شئ او دارنګي زموږ ویډیووي رپورټونه اهم تاسې کتلې شئ. پر دې سربېره د مشال ډیو د لومړۍ ورځې نواله تر دې وخت چې څومره هم خبرونه دي هغه تاسې د مشال ډیو په ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. همدارازه زمونږ د مشال آی ډی دا مشال ایم اے ایس ایچ اے اے ایل مشال ډاٹ ریډیو ډاٹ کام بخنه غواړم مشال ریډیو ډاٹ کام. نو اوس وخت شوی دی دوه منټه کم شپږ بجې او د خبرونو ویان مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی. نو راځه چې له هغوی د خبرو لنډی زور.
پاکستان وایي یو ځل بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو پیلولو ته تیار دی. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتو انتخاباتو ترسره کېدو 15 میاشتې پوره کېدونکي دي خو کونسلران او چیرمینان وایي ورته تر اوسه کیس په فند نه دی ورکل شوی. افغان چارواکي وای چې له هغو کسانو سره به سوله کوي چې د حکومت شرطونه ومني. د افغانستان د دفاع وزارت وای په تیرو دوو ورځو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ملي اردو 19 سرتیري وژل شوي دي. ناټو پرون وویل دوی په کندوز کې د بیپورو ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ په اړه لا هم څېړنو ته دوام ورکوي، او د دې څېړنو لپاره یې درې امریکایي پوځي جرنیلان چې د قومندې له دایرې بهر دي ټاکلي دي. ایرانی رسنۍ وایي د دې هیواد د انقلاب ساتونکي ګارډ، سپاهي پاسداران، انقلاب دوه نور غړي په شام کې وژل شوي دي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي دوی به کوردي ډلو ته اجازه ورنکړي چې د شام شمال تر خپل کنټرول لاندې راولي، او نن په یوکراین کې د ځايي حکومتونو لپاره انتخابات کیږي. په داسې حال کې چې دا هیواد د اقتصادي بحران او په ختیځ کې د روانې شخړې سره مخ دی، دا انتخابات د غرب پلوه صدر پیترو پوروشنکو د کمزوري اتحادي حکومت لپاره یوه ازموینه ګڼل کیږي.
دونکو دا مجید بابا چې تاسو ته د نن ورځې روستي لند خبرونه وړاندې کړل، همدې سره د مشال ډیو نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. سبا سهار پورا په 9 بجې به یو وار بیا د مشال ډیو خبرونه شروع کیږي، خو تاسو کولی شئ چې په همدې سپو ډیو رادیو خبرونه واورئ. خپل قربا اسره لمومند او د مشال ډیو ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د لا پامر